داشیانه بی کتاب نهم فصل راتلون کې پاچا خو هغه خلک چې په کړاو کې دي دا تیاره د تل د پاره نه پاتې کیږي. په خوا څښتن د زبولون او نفتالی سیمې سپکې او رسوا کړې، خو په راتلونکي کې به دا سیمې د مدیترانې له بهیرې نیولې د اردن د سیند تر بلې غاړې او حتی جلیل پورې چې پردي قومونه پکې اوسیږي د شان او شوکت خون کړي. هغه خلک چې تیارو کې ګرځېدل هغوی ولی دا یوه لویه رڼا، چې اوسېدل توره تیاره ځمکه کې هغه خلک، په هغو خلکو اوس رڼا ځلیږي. ای څښتنه، تا لوی کړی دی دا قوم، وربخلی خوشحالي ده تا د قوم ته. تا چې څه کړي دي هغوی پرې خوشحالي کوي، لکه کړي خلک خوشحالي چې د فصلونو د ریبلو وخت کې یا کله خلک چې ویشي د غنیمت مالونه. د خوشحالۍ دلیل یې داو چې تا مات کړلو د دوی د اوږو جغ، تا کړله هغه لښته ماته چې وهلی یې اوږې له هغو، تا ورکړه ماته هغه قوم ته چې کوه ظلم یې د ستا په خلکو، لکه لښکر د مدیانیانو چې مات کړی و تا. خوروي چې بوټان ځمکه د لښکرو یرغلګرو، او چې کلی یې دی ککړ په وینو، هغه ټول به شي خاشاک د سوځېدو د اور د پاره. زیږېدلی زموږ د پاره یو ماشوم دی، موږ ته یو زوی دی راکړل شوی. وی به بار د حکومت د هغه په اوږو، هغه یادیږي به په دې نومونو: عجیب مشاور، قادر خدای، ابدي پلار او د سولې شهزاده. هغه به کینی د داود په تخت، واک او قدرت د پاچاهۍ به یې د وخت په تیرېدو زیاتیږي. پاچاهي به د هغه وي تل په امن، بنیاد به ټینګ د پاچاهۍ وي د هغه په عدالت او انصاف. له همدا اوس نه تر ابده پورې مطلق قادر څښتن به وکړي دا کار په خپل غیرت باندې. اسرائیلو ته د څښتن سزا. څښتن د اسرائیلو قوم یعنی د یعقوب اولادې ته خبرداری ورکړ چې هغوی ته به سزا ورکړل شي. هغه ټول اسرائیلیان او هغه ټول خلک چې د سامرې په ښار کې اوسیږي، هغوی به پوه شي چې دا کار هغه کړی دی. خو هغوی مغرور او کبرجن دي. هغوی وایي د خښتو ودانۍ راغورځېدلی دي، خو موږ به د هغو په ځای له توګل شویو تیږو ودانۍ جوړې کړو. د انځرو د لرګیو کوم تیران چې مات شوي دي، د هغو په ځای به د صبر د لرګیو تیران جوړ کړو. په دې خاطر څښتن به د رزین دښمنان راوپاروي چې په اسرائیلو باندې حمله وکړي. سوریه له ختیځې خوا او فلسطین له لویدیځې خوا خپلې خولې خلاصې نیولې چې اسرائیل ژوندي تیر کړي. خو بیا هم د څښتن قهر لا نه دی سوړ شوی او د هغه لاسله تر اوسه د سزا ورکولو دپاره اوچت دی. که څه هم مطلق قادر څښتن د اسرائیلو خلک وهلي دي، خو هغوی لا هم توبه نه ده ویستلې او هغه ته یې بیرته رجوع نه ده کړي. په دې خاطر به څښتن په یوه ورځ کې د اسرائیلو مشرانو او خلکو ته سزا ورکړي، یعنې د هغوی سرونه او لکۍ به پرې کړي. د خرما څانګې چې د عزت نښه ده او لوښی چې د عاجزۍ نښه ده دواړه به پرې کړي. سپینګیري او عزتمن خلک سر او هغه پیغمبران چې د دروغو تعلیم ورکوي هغه لکۍ دي. د دې خلکو لارښوونکي هغوی بلارې کړي دي او د تباهۍ خواته یې بیولې دي. نو څښتن به په ځوانانو، حتی په یتیمانو او کونډو باندې هم رحم ونه کړي، ځکه چې ټول خلک بی ایمانه او بدکاره شوي دي او هغوی چې هر څه وایي هغه احمقانه دي. خو بیا هم د څښتن قهر لا نه دی سوړ شوی، د هغه لاس لا تر اوسه د سزا ورکولو دپاره اوچت دی. د خلکو بده کړنه د هغه اور په شان بلیږي چې اغزي او کرکړې له منځه وړي. هغه د ځنګل د اور په شان ده چې لوګی هوا ته پورته کیږي، ځکه چې مطلق قادر څښتن په قهر دی. د هغه سزا د هغه اور په شان ده چې ټول وطن سوځوي او خلک تباه کوي او څوک په خپل ورور باندې زړه نه سوځوي. خلک د خوړلو دپاره هر څه په لاس راوړي، خو وږي پاتې کیږي او نه مړیږي. د ډېرې لوږې له امله حتی هغوی خپل ماشومان هم خوري. د منسی او افرایم خلک په یو بل باندې حمله کوي او بیا دواړه یو ځای کیږي او په ګډه په یهودا باندې حمله کوي. خو بیا هم د څښتن قهر لا نه دی سوټ شوی، د هغه لاس لا تر اوسه پورې د سزا ورکولو دپاره اوچت دی.